میاشتې په پیل کې ټلیفوني خبرې کړې وې. د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام پرون وویل چې عبدالفتاح السیسی به د اپریل میاشتې په پیل کې له ټرمپ سره د لیدو لپاره واشنګټن ته ولاړ سي. په رپورټ کې ویل سوي چې سیسی د ولسمشر ټرمپ په بلنه واشنګټن ته ځي. دا به د مصر د ولسمشر په توګه امریکا ته د سیسی لومړی سفر وي. دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راروانه میاشت مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره پر کومو ځانګړو مسلو خبرې کوي نه ده څرګنده سوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوې اداره د اسرائیل او فلسطین د زړې لانجې د راس پړلو هڅې کوي او د ولسمشر ټرمپ یوه لوی سلاکار تېره اونۍ له محمود عباس او د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم څو ورځې وړاندې د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ټرمپ تر دې کتنې وروسته وویل چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره خپلې هڅې د دوو دولتونو جوړېدو په وړاندیز پورې محدودې نه ګڼي او سولې ته د رسیدو لپاره حتی په سیمه کې د یوه دولت د جوړېدلو نظر منلی شي. په همدې حال کې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې څو ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د یو شمېر چارواکو په حواله وویل چې د ټرمپ اداره په منځني ختیځ کې له خپلو متحدانو سره د یوه ایتلاف په جوړولو خبرې کوي. په دې ایتلاف کې به مصر، سعودي عربستان، اردن او متحده عربي امارات شامل وي. دوی به په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي. مصر او اردن هغه دوه عربي هیوادونه دي چې له اسرائیل سره یې د سولې تړون کړی، نو له دې امله په سیمه کې د سولې هغې پروسې ته چې د ټرمپ حکومت یې عملي کولو ته لیوالتیا څرګنده کړي ډېر اهمیت لري. د اردن پاچا عبدالله السانی به هم په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحدو ایالاتو ته ولاړ سي او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به وګوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بنگلاديش ستري محکمې د هغه سختريزي اسلامي ډلې د پوخاني مشر مفتي عبدالحنان د اعدام سزا تایید کړې چې په 2004 کال کې په ډاکا کې د برتانیا د وخت پر سفیر د حمله اصلي طرح بدل شوې. د بنگلاديش حکومت په تیر اصول سيزو کې پر حکومتي ځواکونو او د دې هیواد پر اقلیت ډلو د حملو په تړاو په لسګونو سختريزي او د هغوی مشران نیولي او اعدام کړي دي. نوري اسنوري په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ورپسې د لوبو میدان او د ګوړې چار پروګرامونه لایا ده مباسي.
د بنگلاديش ستر محکمې د یکشنبې په ورځ د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې پخوانی مشر مفتي عبدالحنان ته د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د درې کسیز قضایي هیئت دغه فیصله د حنان او د هغه د دوو نورو ملګرو د اعدامولو په وړاندې وروستي خنډونه له منځه وړي. د یو ملګري په 2008 کال یوې محکمې په ډاکا کې د برېټانیا د وخت پر استازي په حمله کې په لاس لرلو مجرم پیژندلې وو. د برېټانیا پر استازي انور چودري دغه حمله په 2004 کال هغه مهال شوې و چې نوموړي د دې هیواد په شمال ختیځ سلهت ښار کې له یوه لرغوني اسلامي زیارت څخه لیدنه کوله. په حمله کې نوموړی له 198 کسانو سره ټپي شوی و خو درې پولیس افسران پکې وژل شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دغې فیصلې څو اونۍ مخکې یو شمېر سختدریځو وسلوالو هڅه وکړه چې حنان آزاد کړي. د پولیسو پر هغه کاروانې برید وکړ چې مهم بندیان یې له یوه زندانه بل ته لیږدول خو پولیسو یې حمله شنډه کړه. د بنگلاديش لوی څارنوال محبوبی عالم ویلي چې نورې قانوني پروسې نه دي پاتې چې حنان او ملګري یې له دار زړولو ځان وژغوري او ښایي دوی په یوه اونۍ کې اعدام شي. د هغې په وینا که څه هم دوی د بنگلاديش له ولسمشره د عفي غوښتنه کولی شي خو تر اوسه نه دي لیدل شوي چې پر اعدام محکوم شویو اسلامي سختدریځو د ولسمشر رحم کړی وي. د حرکت الجهاد الاسلامي ډله په 1992 کال د هغو بنگلاديشي جهادیانو لخوا تاسیس شوې وه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې په جهاد کې له ګډون وروسته بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. دغه ډله په بنگلاديش کې پر مدني ټولنو او د نورو اسلامي اقلیتونو پر عبادت ځایونو د یو لړ خونړیو حملو په ترسره کولو تورنه شوې چې په ترڅ کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. حنان د 1990 لسیزې په وروستیو کې د دې ډلې مشر ټاکل شوی وو. بنگلاديش په وروستیو کلونو کې په مدني فعالانو، بهرنیانو او مذهبي اقلیتونو د یو لړ خونړیو حملو شاهد دی. که څه هم په بنگلاديش کې د اکثر حملو مسؤلیت القاعده او په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی خو د صدراعظم شیخ حسینه په مشرۍ سیکولر حکومت یې د ملامتۍ ګوته محلي شریکانو ته نیولې ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مسئ. د ورزش په دې خبرونه کې زه سبون کاکړ تاسو ته د سپورت لګرم میدانو هرکلی وایم. د لوبو په میدان کې د تیرې اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ به د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر سره د دوی د راتلونکي سیالیو په اړه مرکه واورئ.
زمونږ ټول لوبغاړي چې په امریکا کې دي او په اروپا کې او په افغانستان کې په آسیا کې دوی خپل کلبونو سره تمرینات کړي، مسابقې کړي او خپلې لوبې کړي، چمتو دي الحمدلله.
او د دې ترڅنګ به د سپین غر بازارو د فوټبال ټیم غړي ایمان نبیزاده سره آشنا شئ چې په دې وروستیو کې ښه ځلیدلی.
غواړم چې یو وار د افغانستان ملي سرود باید دا ټول افغانان ته دایر شي. ډېر خوشاله زه درته، ماته ډېر افتخار ده.
او د خبرونې پروسی چې به کې په 1915 نیم کال کې د سپورت د پرمختګونو او ستونزو په اړه د یو شمېر هیوادوالو نظر نه هم واوري. خو د خبرونې په پیل کې د تیر اونۍ ورزش خبرونه له واسیل وسال څخه اورو. ښاغلی وسال، په خیر علي خبرونې ته. او کله ته وایې چې تیر اونۍ د سپورت په ډګرونو کې څه نوي و؟
مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام او د خبرونې ټولو مینوالو ته. په تیر اونۍ کې کا یو خوا افغان لوبډله په هندوستان کې د آیرلند په وړاندې په سیالیو بوخته ده، بلخوا د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله قرغیزستان ته سفر لري. همداشان د پاکستان کرکټ بورډ دغه هیواد تیز توپ اچوونکی محمد عرفان او یو شمېر نورو لوبغاړو باندې چې په سوپر لیګ سیالیو کې درغلۍ کړې وې له لوبو کې نیولې دي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل دریمه 500 ورځې لوبه کې له آیرلند لوبډلې ماتې ومنله. آیرلندی توپچونکو ښه پیل درلود او داسې اټکل کېده چې ښایي افغان لوبډله په سلو منډو کې راټوله کړي، ځکه د افغانستان 15 د سر لوبغاړي د 500 منډو په جوړولو سوځېدلي وو. خو د راشد خان او ګلبدین نایب ښې ملګرتیا او 500 جوړولو او دغه راز د شفیق الله شفق تیزې 500 جوړولو د افغانستان د منډو شمیر تر 224 ورسوه. دا لومړی ځل دی چې په یو لوبه کې په اوم، اتم او نهم نمبر راوتونکي لوبغاړي درې وړه 500 پوره کوي. آیرلندی لوبغاړو ښه لوبه وکړه، که څه هم سټرلینګ د 99 منډو په جوړولو او د سلیزې پارمان د 90 په توپ آوټ شو، خو د بلبرن تیزې لوبې او 50 منډو آیرلندی لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه. د 500 ورځنیو لوبو د لړۍ په تیرو ترسره شوو دوو لوبو کې افغانستان آیرلند ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د نجونو د باسکټبال لوبډله قرغیزستان ته د دغه هیواد له لوبډلې سره د سیالیو په هدف سفر کوي. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به د قرغیزستان له 15 لوبډلو سره سیالي ترسره کړي. په دغه سیالیو کې د افغانستان 9 لوبغاړي، یو روزونکی او یو هیئت ګډون کوي. د کابل د کلبونو ترمنځ د آی ټی ایف تکواندو د تلولۍ شپږ څلوېښتم دور سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 220 لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې چې له ډلې څخه د کابل آی ټی ایف تکواندو ټیم لپاره 13 لوبغاړي انتخاب شول. د ښاغلي پیمان په خبره دغه سیالۍ د آی ټی ایف تکواندو په نړیوالو قوانینو سره په دوو برخو کې د یوې ورځې په جریان کې ترسره شوې. او د پاکستان کرکټ بورډ دغه هیواد تیز توپ اچوونکی محمد عرفان پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د درغلیو په تور له لوبو منع کړی دی. 34 کلن محمد عرفان د پاکستان کرکټ بورډ د درغلیو ضد صندوق له دوو مادو په سرغړونه تورن پیژندل شوی. محمد عرفان 4 ورځې وخت لري چې په دې اړه خپل ځواب ووایي. د یادولو وړ ده چې محمد عرفان د دوشنبه په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ د درغلیو ضد څانګې ته حاضر شوی و. محمد عرفان د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د اسلام آباد یونایټیډ لپاره لوبه کوله. د پاکستان کرکټ بورډ دوه نور لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف هم په دې تړاو له لوبو ځنډول شوي. د پاکستان کرکټ بورډ دوه نور لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف هم په دې تړاو له لوبو کینول شوي.
محترم اوریدونکو، اوس راځو د مرکې په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤولین وایي چې د فوټبال ملي ټیم به د مارچ په 23 یو شمېر سیالۍ ولري. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر تایر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. په همدې اړه زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي روفي سره مرکه کړې او په سر کې د راتلونکو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلي. ښاغلي روفي وویل:
ان شاء الله چې ډېر مسابقه موږ مخکلرو نو خاص موږ مسابقه یا کم تمرینی په قطر کې لرو ټول لوغړه چې په اروپا کې امریکا کې او په افغانستان کې دوی ملي ټیم کې دوی قطر کې یوځی شي او نوې روزون کې چې اوتوبیسار دې دو سره وګوري په تمریناتو کې او جسمانی امادګي تخنیکی تاکتیکی هم ځان رواني امادګي به دو سره سره کې او کوم لوغړه دې فرصت لیوان یا او لس اول په ټیم کې چې دوی اشتراک لري صافه کې خپل مربي به دوی ګوري او اشتخابي او د نفس او ان شاء الله ټیم زی تاجکستان ته کوم زی ته زمونږه په ویتنام سره مسابقه ده رسمي د اف سی یا د ایشین کپ فوټبال مقدماتي لوبې دي چې مونږ خپل میزبانی ولې میزبانی په تاجکستان کې ترسره کوو.
جناب رفیع صاحب دغه سیالیو لپاره د لوبغاړو ټاکل څه ډول وو او که د چمتووالي په اړه هم راته وایي چې ټیم څومره چمتووالی درلود؟
زموږ ټول لوبغاړي چې په امریکا کې دي او په اروپا کې او په افغانستان کې په آسیا کې دوی خپل کلبونو سره تمریناتو کړي مسابقې کړي او خپل لوبې کړي چمتو دي الحمدلله. بیا هم تقریبا 23 کسان چې کم تر غوښتل شي 25 کسان موږ ټیم لپاره سلیکشن کیږي دوی چمتو دي او ټول پات کیږي د مربي چې خپل روزون کې کوم کسان په کوم پوزیشنو کې انتخابوي.
روفی صاحب غواړم د روسي پښتنې په توګه پښتم چې دغه سیالي وروسته به افغانستان ته څه امتیاز ورکول کیږي؟
امتیازات بهش مانوی او مادی وی هو ډیر مونږه مانویات ګورو سرنګم چې افغانستان په ټولو نړۍ کې نن سبا د فوټبال نوم لري همیشه یادونه کیږي د افغانستان د فوټبال او لوبم تر سره کړي په رنکینګ جهانی کې مونږ مخکې شوی یو او ان شاء الله نور به مخکې شو او ډیر مسابقې به کوو. دغه امتیازات چې همیشه لوغړ د پاره د خپل د وطن یا د پر افتخار وطن پیراکلان دوی سولید ملی وای او لوبه کې د ټیم ملی لباس اغوندې د دوه پاره یو غټه تفاده.
د لوبه له میدان خبرونه محترم اوردونکو د افغان ورزشي څیرو د پیژندل فلړ کې د ازل ایمال نبی زاده تر پیژنو.
ایمال نبی زاده د سپیغر بادان ټیم لوبغاړی 12 کال کې چې ورزش کوم د فوټبال په رشته کې ورزش کوم. لا سره ونه اندار چې د 2009 کال کې موږ د سپیغر بادانو قهرمانۍ ته لاس کړو خپل ځون تم یو افتخار ته لاس کړو. ډیر خوشاله زه او ډیر خوشاله ومه. هیله مې ده د ټول ورزشکاران به افغانستان لپاره خدمت کوي ورزش کې دوه هیله دار چې زه خلک به ریش سپانسر پیدا شي خلکو ته تر چې موږ شو تشویق شو پر پرمختګ وکړو. دا چې ګره ملکم ته غواړم چې انتخاب شوم افغانستان لپاره زه لوبه کوم غواړم چې یو بار د افغانستان ملي سرود به ټول افغانان ته دایر شي. ډیر خوشاله زه د ماته ډیر افتخار ده.
محترم اوردونکو دا چې په 1950 کال کې د سپورت په برخه کې څه پرمختګونه او څه ستونزې وې دا به له یو شمېر هیوادوالو څخه واورو.
واقعا افغانستان هي خصي وکړي او د کرکټ په برخه کې چې کومې غیر د 1950 کال خېلو به وکړي خېلا سره ورنی راوړلې سره سره بریاوې د افغانستان په اړه
در کشمکش های خودشان هستند که
دوی په خپل جنجالونو کې اختر یو لوبغاړو ته سم پام